سلام و وخت مو خیر خرغلاست د دې محل خبرونو ته. ایران د بشری حقوقو یو سازمان ویلي چې په دې وخت کې یو افغان بندي اعدام شوی دی. یاد سازمان چې د پنجشنبې په ورځ د ثورت لسمه په راپور کې ویل چې یو تن افغان د هغو وو تنو بندیانو په ډله کې دی چې د نشي موادو د قاچاق په جرم د تیر یکشنبې په ورځ اعدام شوی دی. د ایران د بشری حقوقو سازمان چې له هیواده بهر فعالیت کوي وایي چې د دې بندیانو د اعدام حکمونه د بیر جند ښار په مرکزي زندان کې په پټه توګه عملي شوي دي. د اعدام شوي افغان زنداني هویت علی رضا الوزایی یاد شوه ده. دا سازمان تر دې مخکې هم راپور ورکړی چې دو نور افغان بندیان د تیرې اونۍ په جریان کې د کرچ ښار په قزل حصار زندان کې اعدام شوي دي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې د لومړیو څلورو میاشتو پر مهال په ایران کې د اعدام شویو کسانو شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15% زیات شوی دی. د ننګرهار ولایت کې د سختو بادونو او بارانونو لامل یو کس وژل شوی او دوه دیش نور ټپیان شوي. د خبره د افغانستان کورونو رسنیو د سیمیزو طالب چارواکو له قوله کړې ده. په ننګرهار کې د طبي پیښو سره د مرسي رئیس سیف الله خالد ویلي چې ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي چې له ډلې 28 تنه تر درملنې وروسته رخصت شوي او 3 تنه نور له هم تر درملنې لاندې دي. د طالبانو د سئی چارواکو په وینا د دې طوفان په نتیجه کې دوه د مخابراتو په یو ګڼ شمیر ونې راغورځېدلې دي. د یو شمیر خلکو د لمریزې برېښنا اینداری ماتې کړي او همدارنګه د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې نور مالي زیانونه هم اړولې دي. تیر کال د سرطان په میاشت کې هم د ننګرهار په شمول یو شمیر ولایتونو د توندو بادونو، بارانونو او سیلونو شاهدان وو چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې 25 کسان پکې وژل شوي وو. د امریکا مرسل ولسمشر جی ډی وینس ویلی دی چې امریکا به د پاکستان او هند ترمنځ په شخړه کې مداخله ونه کړي او ویلی دی چې د دې دواړو اتومي ځواک لرونکو ودونو ترمنځ جګړه په بنسټیز ډول زموږ کار نه دی. نوموړي د مې پر اتمه له امریکایي فاکس نیوز سره د مرکې پر مهال زیاته کړه چې امریکا به هڅه وکړي چې د شخړې شدت ته راکم کړي خو نشي کولی له دوړو خواو وغواړي چې وسلې پر ځمکه کېږدي. وینس په مرکه کې ویل چې هغه څه چې موږ یې کولی شو دا دی چې هڅه وکړو دغه خلک لږ څه ارامه شي، خو موږ به دوی به داسې جنګ مینځ ته نه داخلیږو چې په بنسټیز ډول زموږ کار نه دی او د امریکا له توان څخه بهر دی چې کنټرول یې کړي. هغه زیاته کړه امریکا له هیڅ یوه خوا نشي اړیستلې چې وسلې پر ځمکه کېږدي، خو هیواد به یې د موضوع له ډیپلوماټیکو لارو تعقیب کړي. وینس ویل زموږ هیله او تمه دا ده چې دا شخړه په یوه پراخه سیمه ییزه جګړه خدای مکړه په اټومي نښته وانه وړي. اوس مهال موږ فکر نه کوو چې دا به وشي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د پاکستان پر بهرنیو چارو د پاکستان پر وزیر اعظم شهباز شریف ټینګار کړی و چې هند او پاکستان باید روان کړکېچ رقم کړي او یو بل سره نږدې کار وکړي. وروسته خبرم د لوبو لډګر دی چې د هند او پاکستان ترمنځ تازه تاوتریخوالی لامل د دواړو ودونو د کرکټ ستر لیګونه اغېزمن شوي دي. د پی اس ال پاتې لوبې متحده عربي اماراتو د پاکستان سوپر لیګ سیالۍ تر نامعلومې نېټې د هند د غوره لیګ مودې هم ازنډول شوې دي. د ریوټرز خبري اژانس پاکستان کرکټ بورډ د مشر محسن نقوي له قوله ویلي چې متحده عربي اماراتو ته د پاکستان د سوپر لیګ د لیګ د پریکړې د لپاره کړې ده چې لوبغاړي ممکن ناسم هدف ګرځني له خطر وساتل شي. یو لوبه د پاکستان د پنجشنبې په ورځ په راول پنډۍ کې د تونکي کړکېچ له کبله زنډول شوې ده. پورته وخت کې ریوټرز ته د یوې سرچینې ویلي چې د هند کرکټ سیالۍ زنډولې ده. دا سیالۍ چې د نړۍ له ټولو شتمن یا آی پی ایل بورډ د ورزشي لیکونو شمېرل کېږي هم د هند او پاکستان ترمنځ د نښتو د پیل له امله درول شوې دي. مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکي یې. د کندی ولایت کې د 200 سال وخت زکون کنجونو مسمومه کېدل. افغانستان کې د پاسپورت له درکه دای تر لاسه کولو په تړاو تفسیری
دا پاسپورتونه اخیستل د دې شهادت لپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه اوسي.
او خوست کې د هنرونو په نه پرمختګ نیوکه.
هنر ټولنې ته پرمختګ ورکوي، ځوانانو ته فکر ورکوي، د ټولنې هویت څرګندوي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان د کندی ولایت کې ځینې روغتي مسؤلین وایي د دغه ولایت په کیتی ولسوالۍ کې 230 تنه ښځینه زده کوونکي مسموم شوي چې تر لسو د زیاتې اوس هم وضعیت ښه نه دی او بستر دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دا ستونزه د تېرې چهارشنبې په ورځ کیتی ولسوالۍ د نجونو په یوه ښوونځي کې د ناپېژندل شوي ویروس د خپرېدو له امله رامنځته سوې ده. بلخوا د مسموم شوي زده کوونکو ځینې کورنۍ وایي ماشومان یې د درې ورځو په تېرېدو له هم نه دي ښه شوي او ورته سخت اندېښمن دي. د طالبانو د حکومت اړوند مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور حال د فیروز عزیزي په راپور کې.
دا په دایکنډي ولایت کیتی ولسوالۍ کې د کیتی د اوناسو د لیسې د زده کوونکو د مسمومېدو پر مهال ازادي راډیو ته دراستول شویو ویډیوګانو غږونه دي. په دې ویډیوګانو کې چې د دې ولسوالۍ روغتیایي مسؤلینو او ډاکټرانو ازادي راډیو ته استولي ښکاري چې لسګونه نجونې زده کوونکې هرې خوا ته خورې ورې پرتې دي او هڅه کېږي چې سیرون، پیچکاري او نور درمل ورته ورکړل سي. د دې ولسوالۍ د یو روغتیایي کلینیک مسؤل او ډاکټر چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
ساعت 9:30 بجې روز بودن کې ما او پی دی مکه د مریضم زیات درستم کارمندای ماری څنګه نفر زنګ زدن کې
لومړی د فریحې په نوم جلې نیولې وه بیا څو دقیقو کې نږدې 240 جوړو ته سرایت کړی وو. مخکې ورغلو وضعیت ډیر وخیم وو. لومړی مو ځان سره هماغه د حساسیت ضد وړي درمل پرې تطبیق کړل، خو نیم ساعت وروسته مو وضعیت له کنټروله ووت، ځکه ټولو زړه بدوالی درلود، کانګې او سالنډي پیدا کړه. اکثریت زده کوونکي مو کلینیکونو ته انتقال کړي.
دا ډاکټر وایي لا هم له 10 تر 12 زده کوونکي چې وضعیت یې ښه نه دی دوی سره په کلینیک کې بسترې دي او یوه زده کوونکي د دې ولایت مرکزی روغتون ته انتقال شوی ده. دغه شان د دایکنډي ولایت د کیتی ولسوالۍ او د دې نجونو زده کوونکو چې ویل کېږي لا هم روغتیایي وضعیت یې نازک دی کورنۍ ازادي راډیو ته وویل چې خپلو ماشومانو ته سخت اندېښمن او په ویره کې دي. د شایستې په نوم د څلورم ټولګي د یوې مسموم شوې زده کوونکي پلار شریف ازادي راډیو ته وویل
هم بشتر هم دوستین اول سهلا فقط خارج پیدا کردن بدن شي. بعد از ما پیشکاری دوای اساسیت اینا استفاده کردیم. بعد از یک ساعت دیگه سر از ما دیگه یک شب
ټول مخ کې د دې د ټلکوی وضعیت خراب شوی وو. بدن یې شدیدا خارښ پیدا کړی وو. لومړی ورته د حساسیت ضد پیچکاری وکړه، خو وروسته یې وضعیت ډیر بد شو. کانګې کړلې، ټول مخ یې وپړسېده، سالنډي ورته پیدا شوه. مجبور شو د مو کلینیک ته انتقال کړه، هلته یې اکسیجن ورکړ، بستر و. پرون راغلو خو بیرته یې وضعیت خراب شو، بیرته مو روغتون ته یوړه. زه او مور یې ډیر ویریدلی یو، ډیر اندېښمن یو.
د زهرا په نوم د شپږم ټولګي د یوې مسموم شوې زده کوونکي پلار چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي هم ورته کیسه کوي.
وضعیت شان و وخیم است، نه فهم کیدم. دیروز هم خود در کلینیک و شفاخانه و توسط دکترهای محلی اینا
وسی وضعیت در وخیم دی. پرون هم په کلینیک پرید سیمایز و دکتران لخوا کار وشو، قوز هم خشوی نده، بدن خارق لری چه سای تنگیج در جاری. کلا چه اویل گلوکوز یا کورتیزین ورتا ولگوی خوی، بیا چه کورتا ولاشی یا سو ساعت خوی، خوبیر تا ای وضعیت خرابیجی مونج زخت ازیاد او ایره دیلو.
دا کس خپل هم ډاکټر دی او وایي چې په دې ښوونځي کې اکثریت دا مسموم شوي زده کوونکي د همدې کیتی سیمې د سیمه ییزو ډاکټرانو درملتونونو په درملو تر درملنې لاندې دي او هیڅ ډول نورې اسانتیاوې نه لري. دا کورنۍ غوښتنه کوي چې زر تر زره دې پیښې ته د رسیدنې تر څنګ روغتیایي اسانتیاوې او روغتیایي ټیمونه ور واستول سي. د کیتی ولسوالۍ لږ تر لږه 8 تنو اوسیدونکو او فعالانو هم دا پیښه تایید او په اړه یې د اندېښنې په څرګندولو وویل چې دا دویم ځل دی چې دا ډول پیښې رامنځته کیږي. د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره تیر کال هم همدا وخت په تیمران کلي کې تیمران ښوونځي کې ورته پیښه رامنځته شوې وه چې په خبره یې د هغې پیښې مسموم شوي زده کوونکي لا هم تنفسي ستونزې لري. د دې ولایت یوې اوسیدونکې او د ښځو د حقونو فعالې صفی عارفي ازادي راډیو ته وویل
رسیدگی به قضیه و با رسیدگی به دخترای مسموم شده شدیم.
موږ د مسموم شویون چونو به هیته در رسیدو غوښتون کیو دان چونې د سکو به هیته قوي ضربه ده. په تاسو یو کې چون چونې اواز په ابتدايه کچه د سکو اجازه لري دا قضیه جنایت دی. دا د دې لامل کیږي چې د کورنیو ان هم دا د لومړۍ کچې زده کړونه هم زړونه ساړه شي. وضعیت د وخامت په لور روان دی ځکه د ډېریو نجونو تنفسي سیستم زیانمن شوی دی.
په دایکنډي ولایت کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا او پوهنې ریاستونو چارواکو او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه هم نور طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي. د یادونې ده چې دا په دغه ولایت کې لومړۍ پیښه نه ده، بلکې تیر کال هم د کیتی ولسوالۍ د تیمران کلي د یو ښوونځي شاوخوا اتیا ښځینه زده کوونکې او ښوونکې د نامعلوم زهرجن ویروس له امله مسمومې شوې وې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. په داسال کې چې د طالبان حکومت د پاسپورت ریاست تیر کال میلیونونو کسانو ته د پاسپورتونو ویشل یوه لاسته راوړنه بولي او وایي چې له دې درکې میلیاردونه افغانۍ ګټه کړې. د دوی یو شمېر منتقدین انتقاد کوي چې دا نه کوم ادارې پرمختګ دی او نه لاسته راوړنه. دوی دا کوي چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او له دغې بعده د ډله ییزې او پراخې تیښتې روښانه تایید ده. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي شنونکي هم په دې باور دي چې دا د افغانستان لپاره کومه اقتصادي لاسته راوړنه نه ده. ځینې پاسپورت اخیستونکي هم وایي چې سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري، خو پاسپورت اغلې چې هېواد یې پرېږدي او لاملونه هم بېلابېل یادوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت یو شمیر منتقدین ادعا کوي چې تیر زیږدیز کال کې میلیونونو کسانو ته د پاسپورتونو د ویش موضوع افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او دغه شان د دغه هېواد د ډلیزې او پراخې تیښتې روښانه تاییدی ده. له دې ډلې د شنبهای ارغواني غورځنګ مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او بنسټونو او د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې د شمیرو ته پام واړوي او د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو د انساني او اسلامي حقونو او ازادیو د ملاتړ په برخه کې عملي اقدامات وکړي.
آمارهای منتشر شده اخیر و اظهارات اخیر رئیس عمومي پاسپورت
وروستۍ خپرې شوې شمیرې او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د رئیس وروستۍ څرګندونې نه د کوم ادارې پرمختګ نه ښه او نه هم کومه لاسته راوړنه، بلکې په ډله ییز او پراخ ډول د میلیونونو افغانانو د تیښتې روښانه شاهدي ده او یو سند دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین تاییدوي.
سیاسي، اجتماعي او انساني موجود در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را.
د میپاتمه دغه بنسټ لخوا ازادي راډیو ته پر استول شوې اعلامیه کې راغلي د دوی موندنې ښیي چې د پاسپورت اخیستونکو ډیری برخه هغه ښځې او ځوانان جوړوي چې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوي دي. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د میپاتمه په خپل ویب پاڼه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس عبدالکریم حسیب په حواله لیکلي چې دوی په تیر کال کې نږدې 2.3 میلیونه پاسپورټونه ویشلي دي او له دې درکې میلیاردونه افغانۍ ګټه کړې ده. د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې د غوښتونکو د غوښتنې پر بنسټ دوی په ورځني ډول په ولایتونو کې له 2000 تر 5000 پورې پاسپورټونه ویشي. دا داسې مهال ده چې مخکې د طالبانو په حکومت د پاسپورټونو د ویش د پڅ بهیر په اړه انتقادونه مطرح وو. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد پوهان بشیر دودیال هم وایي دا کومه اقتصادي لاسته راوړنه نه ده، ځکه د ده په باور دا پیسې له مجبورو بېوزلو افغانانو ترلاسه کیږي. ښاغلي دودیال ازادي راډیو ته وویل
دا پاسپورتونه اخیستل د داسې هدف لپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه واوسي، نه د اقتصادي لحاظه به د افغانستان په ګټه او نه به د سیاسي لحاظه. دا خلک متاسفانه موږ مهاجر کیږي او مهاجرت د غربت ژوند ده او دا نور هم په ټولنه کې پراګندګي پریشانی راولي. او د دې نه بر علاوه کله چې دا پاتې کسان چې دومره هجوم ګوري په دوی باندې هم یو نوی رواني فشار راځي. د حاکمیت عواید زیاتیږي او دوی دا ادعا کوي او ډېر خوشحاله کیږي چې دومره پیسې هم ترلاسه کړي. پیسې د خپلو هېوادوالو د غریبو بېچاره ترلاسه کړي دي.
د طالبانو حکومت له 5 کلونو پاسپورټونو څه باندې 15 او له 10 کلونو څه باندې 10000 افغانۍ اخلي. ځینې پاسپورټ اخیستونکي هم وایي سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري خو پاسپورټ اخلي چې هېواد پرېږدي او لاملونه یې هم بېلابېل یادوي. د دوی له ډلې یو تن چې وینه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د غږ بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
ما د خپلو لورګانو د تعلیم د پوره کولو دپاره هوډ کړی دی چې ترڅو وطن پرېږدم او بهر ته ولاړ سم. دا ځکه چې زه باور لرم تعلیم د ژوند بنسټ دی، که نه کور، کلی، وطن او خلک ډېر ګران دي، خو دا یو ډېر لویه مجبوري ده چې زه دا کار کوم.
مخکې بیا یو شمېرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بیکاري له امله هېواد پرېږدي، خو د راپورونو پر بنسټ یو شمېر دوی چې ګاونډیو او د سیمې ځینو هېوادونو لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکیې ته تللي، هلته هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د تیر میلادي کال د اګست میاشتې په دوهمه په یو راپور کې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي، چې 85% یې ګاونډیو هېوادونو ته بې کوره شوي دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د اقتصادي پرمختګونو خلکو ته د کار موندنې د هڅو او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو دعوی کوي، خو د 2021 کال په اګست وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته په افغانستان کې بې وزلي او بیکاري زیاته شوې ده. دوی ښځې په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا د راپور له مخې نږدې 23 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د دغه سازمان پرمختیایي پروګرام یا UNDP اټکل کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه به د 2024 او 2026 ترمنځ د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 900 میلیونه ډالره زیان ورسوي.
خوست کې د نقاشۍ او میناتورۍ د برخې یو هنرمند چې شاوخوا 2000 بیلابیل هنري اثار لري وایي چې د مسؤولو ادارو د نه پاملرنې له کبله یې خپل هنر پرېښی دی. نور حال د نجیب الله خیر ریپورت.
په خوست کې یو هنرمند چې د نقاشۍ او میناتورۍ د هنر په برخه کې د کار او خدمت اوږده تجربه لري او په دې موده کې په خپلو شخصي لګښتونو شاوخوا 2000 تابلوکانې جوړې کړي او په زلونو نندارې ته کېښودې دي، اوس مهال خپل هنري فعالیتونه پرېښي او د ځان لپاره د کوم بل کاروبار د موندلو په لټه کې دی. 50 کلن هنرمند اسماعیل زدران وایي د حکاکۍ یا نقاشۍ او میناتورۍ په هنر کې 6.5 کاله خواري کړي او دې هنر سره ډېره مینه وه. خو اوس څوک د پښتنې والا نشته، نو ده هم د خپل ټول ژوند له دې ملګري هنر لاس اخیستی.
تقریبا مو 2000 اثار جوړ کړی چې دغه د 2000 اثار د جملې نه 1000 اثار مو سره په خپل موجود او 1000 اثار مو لکه په ولسمشر اجب غنی، ولسمشر حامد کرزای، ولسمشر صبغت الله مجددی چې دغه تم په ډلای کې اسپرلې دی ورکړی مې دی، بلکې دا سه دغه په څنګ کې شګردونه تم ورکړی شګردون منځه ولې جوړ په وال مقام خطاتای پر سمای کړو ولای دی.
خوستی هنرمند اسماعیل زدران د ځوان نسل د عامه پوهاوی او د افغانستان د طبیعي زیرمو سره د آشنایۍ په خاطر د بیلابیلو ولایتونو له غمیو او تیګو او د معدنونو له نمونو څخه یو بل هنري اثر جوړ کړی دی. نوموړی وایي
دا مې تقریبا په دلاس کولې کې دغه مدنیات مې رټل کړی دی او دغه مدنیات مور چل کړی دی په خاطر مې نه دی رټل کړی دی، په خاطر مې رټل کړی چې موږ دغه شګردون او مسلین او ځوانون د افغانستان خلک مدنیات او پیژنې چې مدن تشته لای کی او دا مو دی بیل بیل ولایتنه او د ملګری په واسطه سره او د پیسې په ذریعہ سره دغه مدنیات مې رټل کړی دی.
اسماعیل زدران زیاتوی هنر پراخ مفهوم او ډېری برخې لري چې ځینې په افغانستان کې د پیړیو پیړیو اوږده مخینه لري.
آیا په دین جایزې مسابقه پروګرامینه نندرتونینه تو جوړوي ویلنه په ددرې کولې کې مو ته چا ټلیفون نه دی کړی چې ته ونندرتون ته لوشه په مرکز کې یو ورکشاپ ته یا سیمینار دی ویلې.
په ورته توګه روڼ او فرهنګیان هم هنرونه د ټولنو او ولسونو په پیژندلو کې مهم بولي. شاعر او لیکوال نوراجان بهیر وویل
هنر ټولنې ته پرمختګ ورکوي، ځوانانو ته فکر ورکوي، د ټولنې هویت څرګندوي. کومه ټولنه کې چې هنرونه پالل کېږي، هڅول کېږي، د هغې ټولنې جمعي فکر پرمختګ کوي، د هغوی ځوانان خپله ټولنه پیژني او ضمناً د همدې هنرونو له لارې نورو ټولنو ته همدا ټولنه ورپېژندل کېږي. د دې ټولنې ارزښتونه، فکرونه، د دې ټولنې تاریخ، د دې ټولنې کلتور د هنر په هنداره کې نورو ټولنو ته ښوول کېږي.
بلوري ته مسؤلین مني چې د هنرونو پاللو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې، خو وایي دوی په راتلونکي کې د ځینو لاسي هنرونو د پرمختګ او د هغې د نمایش او ښودنې لپاره د نندارتونونو او ځینو نورو تشویقي برنامو پلي کول په پام کې لري. د اطلاعات او کلتور رئیس شاه حسین مسجدي وویل
موثر دا به دا وي که نه چې موږ دغه نندرتونونه که نه چې نندرتون د پلار واچوو په مختلفو ځایونو کې لکه د هغې خوست چې کوم سټوډیم ده په سټوډیم کې یا مثال په د خروالی پارک کې او په مختلفو ځایونو کې داسې نندرتون جوړ شي دا به ډېر موثر وي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې اوسیدونکو یې د تاریخ په اوږدو کې ډول ډول هنرونه پاللي او په اوس وخت کې هم د دې هنرونو ساتنه او پالنه په دې مهمه ده چې د خوست او افغانستان د اوس او راتلونکي د مادي او معنوي پانګې یوه وړه خو ارزښتمنه برخه جوړوي.
له خبرونو ور آخوا
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې د اپریل لومړۍ نیټې څخه د می تر اومې پورې له پاکستان څخه باندې یو سلو شپېته زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي او د روان میلادي کال له پیله بیا تر اوسه څخه باندې 422,000 افغان کډوال بیا له ایران خپل هیواد ته تللي دي. نور حال په دې راپور کې
ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او خپل هیواد ته د ستنولو بهیر په چټکېدو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې د می تر اوومې پورې له پاکستان نه 1,05,500 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. یونیسیر د می پر اتمه په خپل خپور شوي راپور کې ویلي له دغو ستنو شویو له ډلې له 3,000 زیاتې په زوره ایستل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ستنو شویو کډوالو کې 50% ښځې او نجونې دي او 9% نور یې ماشومان دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې یوازې د اپریل په میاشت کې 6,640 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي چې ډېری دا نیونې په پنجاب او بلوچستان کې شوي دي. خو دا چې دا کډوال بیرته خوشي شوي او که اوس هم په بند کې دي په دې اړه په راپور کې جزئیات نشته. د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا یو نیول شوي افغان کډوال چې بیرته خوشي شوی او وینې غوښتل په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
نږدې دوه ورځې وړاندې کبوتر چوک ته د رسېدو په درشل کې وم. تاسفانه دلته د پاکستان پولیس ولاړو زه یې ونیولم او ما سره چې کوم اسناد هغه وخت کې په لاس کې و چې هغه د یونیسیر کارت و د دې تر څنګ پاسپورټ و او د دې تر څنګ هغه خوندیتوب لیک چې موږ ته مربوطه سفارت را کړو هغه مې ورته وخود. دا هېڅ هم د دوی دپاره د منلو وړ نه و. بس دوی غوښتنه دا وه چې یا ما تڼې ته بوځي او یا ما نه پیسې واخلي. هماغه و چې بیا ما دوی ته 15,000 کلدارې ورکړې او زه یې خوشې کړم.
په ورته وخت کې یونیسیر په یو جلا راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پیل څخه د می تر اوومې نیټې پورې له ایران څخه 422,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 244,000 کسان په زوره ایستل شوي دي. په ورته وخت کې خپل هیواد ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې تازه له پاکستانه ستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ته چې موږ کله راغلل دغو ته راوشړل شو له تمشای ټول پاتې شول. ګلته اوس پېلن زاړه کورونه دي. اقتصادي حالت صفر دی. کاروبار نشته دی. روغتیایي مرکزو کې دوا او شی نشته دی. نو زموږ ماشومان د زیاتو مشکلاتو سره مخ شوي دي.
پاکستان له 2023 کال راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. د یونیسیر د معلوماتو له مخې له هغه وخت راهیسې تر اوسه 1,000,000 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت لرونکو کارتونو ایستل هم پیل کړی دی. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړی دی. همدارنګه ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ډېر هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري نیولي او بیرته افغانستان ته شړلي دي. یونیسیر ویلي له 2023 کال راهیسې تر اوسه 3.5 میلیونه کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې دې حالت د افغانستان بشري اړتیاوې لا زیاتې کړې دي.
په داسې حال کې چې تورهم کې پاکستاني چارواکو ویلي د می له 1.5 نیټې وروسته به افغان سوداګریزې موټر یوازې هغه مهال پاکستان ته د ننوتلو اجازه ولري چې موټر چلونکي معتبرې ویزې ولري. د پاک افغان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمېر مسؤلین دا کار ستونزمن کړي. ویل شوي چې تورهم کې په دې اړه په دیوالونو خبرپاڼې هم نصبې شوي او موټر چلونکي سره په شفاهي ډول هم دا موضوع شریکه شوې ده. د پاک افغان د سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي چې سوداګر ته ویزې د نه ورکول کېږي نو موټر چلونکي ته به څنګه ورکړي. صنعت اعتبار دوام پیدا کړی. هم د TAT موړې هیله مندې چې د ټاپ د ټاټ د ستونزې کومه بله لاره راووځي. له ښاغلي مخلص احمد سره زموږ همکار مارکه کړی او په سر کې ورنه له پیله د دې موضوعاتو جزئیات غوښتي.
تیر کال چې دا تقریبا 2 ځلې چې دا تورخم لاره د لارې او تګ راتګ
په وړاندې بند شو او د هغه اصلي عمل دا په ګوته کېدل چې ډرایور باید پاسپورت او ویزا ولري او پرته له پاسپورت او ویزا د دواړو لورو ډرایوران تګ راتګ نشي کولی. خو په هماغه وخت او زمان کې د ناستې مجالسو په نتیجه کې بلاخره تیر کال چې دا د پاکستان څخه د یو پلاوی کابل ته راغلی و چې په هغه کې د صنعت او تجارت وزارت مرستیال او د کورنیو چارو وزارت مرستیال د پاکستان نه راغلی و کابل ته. دلته د اسلامی امارت د صنعت او تجارت وزیر سره دوی یو ناسته وکړه او بلاخره د نورو ستونزو مشکلاتو تر څنګ باندې دوی توافق وکړه چې د لاریو د تګ راتګ موقت سند یا ټیټ په نامه باندې دغه تصویب کړه چې دقیق تاریخ او زما حافظه کې نه ده، خو فکر کوم چې هم د شلمه دیرشم تاریخ ترمنځ هم دا شپږویشتمو چې دغه تفاهم نامه لاسلیک شوی و چې دغه ټاټ یا د تګ راتګ موقت سند د یوې کال لپاره په دوه مرحلو کې چې اوله مرحله به شپږ میاشتې د $100 په بدل د قونسلګری او سفارتونو لخوا هم پاکستانی ګاډو ته او هم افغانستانی ګاډو ته توزیع کیږي، او بیا دوهم شپږ میاشتو کې دا به بدون د فیس او ټکس نه و. او دا اوس دغه یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی، موږ چې دا هم خپل مشرتابه سره وزارت د صنعت تجارت سره وزارت ترانسپورت سره وزارت خارجه سره دغه ستونزه شریک کړي او دغه مشرانو مونږ هیله کړي چې دغه یوې میاشتې په موده کې باید اسلام آباد او کابل په دغه اړوند باندې یو نوی پالیسي اعلان کړي تر څو د مې په میاشتې پوره کېدو سره خدای مکړه بیا چې دا د پاکستان لخوا دغه لارې ونه درول شي. افغان لورې چې دا دوی خو مشکل نه لري، خو امکان لري که چیرې بیا هغوی اجازه ورنه کړي نو د لارې او تګ راتګ چې ده په ټپه دریږي، او دا چې دا نه یوازې افغان سوداګرو لپاره یا په مجموع کې د افغان حکومت لپاره بلکې زمونږ ګاونډي دوست هیواد پاکستان عام ولس لپاره خصوصي سکتور لپاره تجار لپاره صنعتکار لپاره او بشري قواو په مجموع کې حکومت لپاره هم چې د زیان ده. هیله مند یو چې ژر تر ژره د اسلام آباد او کابل ترمنځ باندې د دغه ستونزې د هوارولو په اړوند باندې یوه منظم پالیسي او تفاهم نامه د میاشتې تر اخر نیټې پورې اعلان شي.
په داسې یو شرایطو کې چې پاکستان افغانانو ته ویزه سخته کړي، آیا ممکنه ده چې افغان موټر چلوونکي او د دوی مرسته کوونکي یا مرستیالان پاکستان ویزه ترلاسه کړي؟
کوم زما په نظر سره جناب د ویزو پاسپورت بالکل دا ناشونی دی، مشکل ده. مونږ تجاران یو، زمونږ بزنس پاسپورت په لاس کې ده، مونږ ته څوک ویزا نه راکوي چې امپورټ ایکسپورټ کوو پاکستان ته. ډرایور لبه بیا څنګه ویزا میلاو شي، څنګه به هغه لپاره د پاسپورټ اخستل، دا ټول لږ مشکلات دي.
او تاسو دې ستونزې ته څه حل لار وړاندیز کوئ؟
دغه ټاټ سند چې ده د تګ راتګ موقت سند ده، یو ډېر ښه پروسه و، او مونږ هیله لرو د دواړو هیوادونو د مشرتابه څخه که چیرې دوی بیا په ده باندې توافق وکړي دا به د حل لارې وي.
او بل خبره دا ده چې د اګانې موجود دي چې پاکستان تل د افغان میوه او سبزیو د موسم پر انګ دي کېدل سره چې اوس هم ورته ډیر وخت نه دی پاتې، هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په وړاندې خندونه جوړ کړي چې لامل سوداګر کروندګر او بڼوال چې د درانه زیانونه ویني. دې سنځ ته په پام فکر نه کوي چې یو ځل بیا به دا موضوع تکرار شي؟
دا مونږ هم چې په دې باندې متقید یو چې هر کال دغه زمونږ د سبزی او میوه په موسم کې دغه ستونزې کله تعرفه جوړ شي کله لاره بند شي، خو امیدوار یو چې ان شاء الله په دغه څو ورځې چې پاتې دي درې اونۍ په دغه کې به د اسلام آباد او کابل ترمنځ د دغه ستونزې په هوارولو کې ان شاء الله امید شته چې یوه د حل لاره پیدا شي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې تیره میاشت کې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګ د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي او په بل مقابل زمونږ د صنعت تجارت وزیر صاحب دوی سفرونه وکړه، ناستې کړي دي د تجارت او همدارنګ د اقتصاد او د نورو ستونزو په اړوند باندې دوی مجالس کړي، ناستې کړي دي. امید لرو چې دغه ستونزه د حل لارې پیدا کړي او دغه مشکل حل شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 24 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته